السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریمشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 11 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. په روان یو سات کې د اسلام آباد په پارلیمنت لاجس کې د جمعیت علما اسلام د قومي اسمبلی د دوه غړو د گرفتاری او احتجاج او په بنو کې د جرګې په شمول پر یو شمېر نور موضوعات هم راپورونه لرو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی شاهین بنیرید.
سلام شهر امیر دی وخت مهم خبرونه د اسلام آباد پولیسو د پارلماني غړیو د استوګنځي یا پارلمنت لاج څخه د جمعیت علما اسلام فی د رضاکارانو د وستر لپاره عملیات کړی دي. نن د بنو په میراخیل کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې درې ورځنۍ پښتون قومي جرګه ترسره کیږي او ملګرو ملتونو ویلي چې تیره میاشت په یوکراین د روسي یرغل نه وروسته 2.3 میلیونه کسان له یوکراین مهاجر شوي دي. د خبرونو تفصیل د اسلام آباد پولیسو د پارلماني غړیو د استوګنځي یا پارلمنت لاج څخه د جمعیت علما اسلام فی د رضاکارانو د بستر لپاره عملیات کړی دي. پولیس وایي چې پرون د جمعیت علما اسلام د یو تنظیم انصار الاسلام یو شمېر غړي پارلمنت لاج ته ننوتی وو او دا عملیات یې د هغوی د بستر لپاره کړی دي. چارواکي وایي د عملیاتو په نتیجه کې د پارلمان د دوو غړیو مولانا جمال الدین او صلاح الدین په ګډون د انصار الاسلام نورلس غړي نیول شوي دي. د پیښین وروسته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په پارلمان لاجس کې خپل پلویانو ته ویل چې نیول شوي کسان نن خوشی نشو نو ټول پاکستان به وتړي.
اگر ما دا پارلمان یا دا پی ڈی ایم غڑی نیول کیږي نو موږ به هم جیل ته ځو. اوس موږ میدان ته راوتلي یو چې د حالاتو مقابله لپاره په خپله راغلی یم.
بلخوا د کورونا چار وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې حکومت به چاله د قانون څخه د سرغړونې اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومت پر ضد د پارلمان په سیکرټریټ کې د عدم اعتماد یا بې باورۍ تحریک جمع کړی دی او د بریالي کولو لپاره خپل هلې ځلې ګړندې کړې دي. نن د بنو په میراخیل کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې درې ورځنۍ پښتون قومي جرګه ترسره کیږي. په دې جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطن پاله سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو قبایلي مشرانو او ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتنو سیمو د نامنیو بېکورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل د جرګې ګډونوالو ته خواست کړی چې د قومي ستونزو د هواري لپاره خپل پوهه او عقل شریک کړي او د پریکړو د عملي کېدو لپاره لارې چارې وسنجوي. نوموړي زیاته کړې چې د بنو د پښتون قومي جرګې جنډا واګبا دغه د ګوند نه بلکې د جرګې د ګډونوالو وي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پیښور ښار د تیر جمعې د برید د ذمہوارانو درې همکارانې وژلې دي. د پیښور د رسالدار کوڅې د شیګانو د جماعت په ځانمرګي برید او ډزو کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي وو او تر 200 ډېر نور ژوبل وو. د برید ذمہواري داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه منلې وه. د پیښور پولیسو خبریالانو ته ویلي چې تېره ورځې پیښور سره نږدې په جمبروت کې عملیات ترسره کړي دي او د برید د عاملینو درې همکارانې وجلې دي. د خپلواک سرچینو نه د پولیس د ادعاو سپیناوی نه دی شوی. او ملګري ملتونه وایي چې تېره میاشت په یوکراین د روسي یرغل نه وروسته 2.3 میلیونه کسان له یوکراین مهاجر شوي دي. د شمیرو تر مخه په تېرو 24 ساعتونو کې له 1.6 میلیون څخه ډېرو خلکو خپل هیواد پرېښی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې مشر پرون په یو بیان کې وویل چې په یوکراین او ګاونډي هیوادونو کې د بیړنیو مرستو لپاره 1500 میلیونه ډالره مالی پنګو ته اړتیا لري. په بیان کې راغلی چې تر اوسه ورته 300 میلیونه ډالره مرستې ترلاسه شوي چې یو لویه برخه د خلکو لخوا ورکړل شوې ده. د پولینډ سرحدي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې تیره ورځ خواوشا 1,18,600 مهاجرین په پوله راوړېدلي دي. د کډوالو څخه خواوشا 2,14,100 په هنګري کې دي چې له یوکراینه په تیښته راغلیو ټولو کسانو چله یوکراینا په تخته دراغل یو ټولو کسانو 9% جوړی. داود د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنری نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به اوري د اسلام آباد پولیسو پرون په پارلیمنت لاجس کې د جمعیت العلماء اسلام فی د رضاکارانو د بستر لپاره عملیات کړي، بلخوا مولانا فضل الرحمان په خپلو پلویانو د احتجاج غږ کړي.
اگر میرے ایم این ایس کو گرفتار کیا جائے گا ان کو جام کر دو، ان کی حکومت چلنے نہیں دی جائے گی.
بلخوا د 13 ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلی کې واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي د اظهار لپاره یو قرارداد اسمبلی ته وړاندې کړ.
عمران خان کم اقدامات وکړو، پاکستان د بحران نه بچ کو، اندرونی سازشونو نه بچ کو، اولیا د سټرګل کوي، نو هغه د خیرای تحسین وړ دی او ان شاء الله د اسمبلی چې بھرپور پیغام دی اعتماد.
او د خیبر پختونخوا په بنو خار کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب درې ورځنی پختون قامي جرګه کیږي.
دا هم زه یو غټه خبره بولم د سیاسي عمل دپاره، هغه باندې بیا دی عمل کوي نه کوي یا خو به د باد کې خبري، دا اټسلف هم زدا ګړم چې دا به یو ښه قدم وي.
له مشال سره واوري تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د اسلام آباد پولیسو پرون د پارلیمنت د غړو په استوګنځای یا پارلیمنت لاجس کې د جمعیت العلماء اسلام فی د رضاکارانو د وستر لپاره عملیات کړي. د ګوند کامی سملی د دوه غړو په ګډون د انصار الاسلام 19 غړي نیولې دي. اپوزیشن ګوندونو د پولیسو د عملیاتو غندنه کړې، بلخوا د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چاله به دا اجازه ورنکړي چې واک په خپلو لاسونو کې واخلي. پدغړه نور تفصیل له اسلام آباد د گوهر مسجد په دې رپورت کې ورو چې هلته د احتجاج کوونکو پر غږونو پیل کی.
دا آوازونه د بازار یا کوسی ندی د پارلیمانی غړو د استوګنځای یا پارلیمنت لاجس کې د مارچ په لسمه ماخام په وخت د اسلام آباد پولیسو لخوا پیل شوی عملیاتو دی. د اسلام آباد پولیسو په وینا د جمعیت علماء اسلام تنظیم انصار الاسلام د یو شمېر غړو پارلیمنت لاجس ته راتګ پیل کړی و، ځکه د دوی د وستلو دپاره یې دا عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې نینس د انصار الاسلام او دوه د پارلمان غړي مولانا جمال الدین او مولانا صلاح الدین ونیول شول. په دې شخړې کې د پارلمان غړي خواجه سعد رفیق، سینیټر کامران مرتضی او آغا سید محمود جوبل هم شول. په دې بنیاد پی ډی ایم صدر مولانا فضل الرحمن پارلیمنت لاجس ته راغی او ویل چې موږ د چا د نیوکو نه نه یریږو. مولانا فضل الرحمن وویل
پارلیمان
یاد آتی میدان تارا وطلیو جدا حالات مقابلے لپارا پخلا راغلیم او دا جنگ درتا اعلان کاؤن ٹول اولت برا پاسی جی او حواد بدرتا بند کری دا حکومت بچالاول تا نپریدو
جام کر دو ان کی حکومت چلنے نہیں دی جائے.
پدے حالاتو نپس دا کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پر سمدستی خبری غنڈا پا اسلام آباد کی را اغوختا او ویویل چی دا پارلیمان دا اعتماد ووٹ اخستل دا مخالف و گندونو حق دے، خو کچا بے قانونی کار اکڑو نو حغوی سر با کلکا پختہ نکی گی. شیخ رشید ویل دا عدم اعتماد تحریک ناکام دے ناکام دے، عمران خان دا حواد پر مختق واڑی اعتماد ووٹ کورنا ستاسو آئینی و قانونی حق دے، ددوو میاس تو راہ سے پہواد کے دا فشار پیدا کول و کوشش روان دے، منت در تکوم چے قانون پلاس کے ما اخلائی گنیتا صبح دا قانون پر گرفت کے وئی
قانون سے آگے کوئی نہیں ہے.
دا مخالف و گندنو مشیرانو میاں شہباز شریف، بلاول بٹو زرداری، اسفندیار ولی خان او نورو دا اسلام آباد پولیس پا لاجس کے دغا گام پا سخت و ٹکو سرا غندنا کڑے دا. پا بل اڑخ دا مارچ پا لسما اٹول ورز دا حکومت او مخالف و گندنو دا عمران خان خلاف عدم اعتماد ووٹ کامیاب ولو لپارا ملاقاتونا او مشورے وشوے. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو بلخوا پرون مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د خپل ګوند د اکثریت په زور د وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي د اظهار په توګه یو قرارداد اسمبلی څخه منظور کړ، خو د حزب اختلاف ګوندونو غندنه وکړه او زیاته کړه چې باید دا قرارداد لومړی په اسمبلی کې د بحث لپاره وړاندې کړل شوی وي. د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي اختیار ولی ویل چې د صوبایي اسمبلی په قرارداد کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد د تحریک لاره نشي نیول کېدی. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره غلام غوس را کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه اوازونه د حزبی اختلاف لخوا هغه وخت پورته شو کله چې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د هیواد د سیاسي صورتحال په تناظر کې د وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي د اظهار لپاره یو قرارداد د اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړو. په دغه قرارداد کې د حزبی اختلاف د ګوندونو لخوا د موجوده وفاقي حکومت د ناکامۍ بیانیه رد کړې شوې ده. په دغه اړه صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل،
پاکستان کو مشکلات سره مخ کرونا پورا دنیا معیشت تباہ کو عمران خان کم اقدامات وکړو پاکستان د بحران نه بچ کو اندرونی سازشون نه بچ کو اولیا د سټرګل کوي نو هغه د خیرای تحسین ور دی او ان شاء الله د اسمبلی چې بھرپور پیغامونه اعتماد اظهار کوي.
د اسمبلی سپیکر د حزبی اختلاف غړو ته د دې قرارداد په اړه د وینا کولو د موقع ورکولو یا د رایو د شمیرلو نه بغیر په صوبایي اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د غړو د زیاتی شمیرې په بنیاد د دغه قرارداد د منظورولو اعلان وکړو. خو بیا د حزبی اختلاف غړو له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د دې غندنه او مخالفت وکړو. د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک هم په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د منظور کړی شوی د قرارداد باندې نیوکه وکړه او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه،
اوس د یو قرارداد ته پېښ کو او په سکندرو کې او سپیکر وې پاس شو شور په د غلو په شان په تیزای کې بیان او پس چې زه پوه شوم هغه دا و چې لکه وزیر اعظم خسړې دې زمونږ په اعتماد دی چې ستا په اعتماد دې دور پغلا باندې قرارداد ولې پېښ کړه یا دور پغلا باندې دا قرارداد پاس کړه ولې دا دی هاوس ته پېښ کړه چې دا ټول هاوس په خبرې وکړي په دلیل باندې دا غینه پښ په پته لګي چې دې قرارداد پاک کې سور اٹھون رالو د دې په مخالفت کې سور اٹھون رالو او دې کوم مطمئن نه د وزیر اعظم لهجې ته وګورا د وزیر اعظم طریقې ته وګورا چې په کوم انداز باندې غت تذلیل آمیز رویه د زما خیال دار چې د کامیابۍ او د ناکامۍ اندازه خو د حکومت د بوکلاټ نه خپاسانه کوي.
د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي اختیار ولی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د وزیر اعظم په ضد عدم اعتماد په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شوی دی او د صوبایي اسمبلی په قرارداد دا صورتحال نشي قابو کېدلی.
چې د وزیر اعظم د منډې ترنډې کمې شروع شوې دي، په یو وخت په لاهور کې وي، بلې په پینډا کې وي، بلې په اسلام آباد کې، سلورم په کراچۍ کې وي. عمران خان به چې کوم ډېر زیات هریان پاتې شي د ته تعداد ښکاره شي مخامخ د ده د نیمې نه زیاته پارټي د مخالف ولاړې. منګ سره امرا بتی دی، زمنګ سره امرا بتی دی، خدا تاسو خو صرف ترين لیدلې دی، تاسو علیم خان لیدلې دی، تاسو نور خلک چې کم د دې شاته دی هغه مولانا دی د لیلا ډیر نمونه تاسو وګوره. په دې کې ډیر سرګن سیاستدانان چې هغه نوموړي خلک دي، وفاقي وزیران دي، اب تاسو وګورئ چې هغه مخې تر روان.
د خیبر نه د صوبایي اسمبلی غړي بلاول اپریدی چې په صوبایي اسمبلی کې د بلوچستان عوامي ګوند استازي هم دی مشال ریډیو ته وایي د دوی ګون هم د وفاقي حکومت د معاملاتو نه مطمئن نه دي او په دغه اړه دوی یو غونډه هم تر سره کړی ده.
مشاورت وکړو بیا ما روټیو کړه په اسلام آباد کور کې، نو ما چې کوم د بلوچستان عوامي پارټي چې چیرمن صاحب د جام کمال صاحب بیا ایم این اے ګان سینیټران ایم پی ایز او منسٹران مې راوختل د باب، نو موږ ناشته وشو. موږ او بیا ورسره چې کوم د یار محمد رین چې کوم د پی ټی آی پرزیډنټ دی د بلوچستان هم راغی زما کور ته، نو موږ همدا خبرې په منځ کې وشوې چې ان شاء الله تعالی هغه فیصلې به کوو چې کوم کې د اول د خیبر پختونخوا د صوبې بلوچستان د صوبې بیا د ملک بیا د ملک عوامو چې کومو کې فائدہ وي یا بیا د موږ د حلقو عوامو چې کومو کې فائدہ موږ بغه فیصله ان شاء الله تعالی راوونو کې کوو. شکر الحمدلله دوه منګان راغلی وږي پنځه منې ګاندي جی یو منې چې کوم د په فلایټ ډیلی شو خالد مکسی صاحب امر راوونو دوه فیملو نو دا پوزیشن دی جی.
یاد دی وی چې په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد کولو د تحریک مسوده په قومي اسمبلی کې د مارچ په 9 نیټه وړاندې کړې شوې و. او واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې دوی به د حزب اختلاف د عدم اعتماد ناکاموي او وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني موده پوره کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
اوریدونکو، د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. عدم اعتماد ستوای څنګه پرې رائے اچول کیږي؟ د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کیسه کردار وي. د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونو لپاره زموږ د همکار بشیر غواخ دا رپورټ اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د ننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کولای شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېرې رایه یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایه یې ویوړې نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر په 14 ورځو کې دغه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا فارملی موف دا بوفي دا په ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې. بل سینټ خو د کیس فنکشن نشته نېشنل اسمبلی به الیکټ کوي بل پر چاسر میجورټي هڅو درول چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 158 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوري تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوي او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامه بدل یا نه کامه بدل بعد د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کیږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بنظیر بوټو په 1989 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغه سي تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي سملې څخه د عدم اعتماد رای ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن شو آغاز شوه ده په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا پورر شو یا تل د خبر لاړه
اول د خوند پاره شو د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب درې ورځنی پښتون کامی جرګه کیږي. نن د بنو په میراخېلو کې پیلیدون کې جرګې لپاره په تالار کې د شاوخوا 1000 کسانو د ناستې لپاره څوکۍ خودل شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د مارش پر ومه مشال رادیو ته وویل چې جرګې ته د پښتون وطن ملتپاله او مذهبي سیاسي ګوندونو لیکوالانو استاد زانو پوهانو مسلکی کسانو قبایلی مشرانو دینی عالمانو او خزو ته د ګډون بلنه ورکړه ده. په دې اړه وروسته تفصیل مو په بنو کې تماشا لیډیو خبريال عمر وزیر نه پوښتله.
دغه درې ورځنۍ جرګه چې د بنو په ډګر او بیا د بنو خار نه دغه ختیځ اړخ ته 25 کیلومتر فاصله کې میراخیل کرکټ لوبغاله دی. په دې کې دغه د پاره انتظام شوی دی، سټیج تیار شوی دی، کرسیان هم لګول شوی دی، لوی لوبغاله دی. پاغه کې اوس چې کم دی لګا شی باوډان دی چې مونږ په لارې باندې ګورو خلک را روان شوی دی د خواوشانه. البته دلته چې کم قائدین دي د مختلفو ګوندونو مشران دي هغه هم بنو تراغلي دي خو لا دغه جلسګا ته یا نه دی رسیدلی. هم خلک چې کم دی هغه راځي تیاریان مکمل شوی دي. د شپې نه وخته پورې د غلطه ټینټونه او د غرنګ په لوبغالي کې دغه کرسی او د سټیجونه هر څه چې کم دی تیار شوی دي. او د دې جرګې چې کم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کم مشر دی محمود خان چکزی هغه هم د شپې بنو ته رسیدل دي. د نورو ګوندونو چې کم مشران دي هغه لا نه دی رسیدل دي. څوک پلار دي د منتظمینو سره چې مونږ خبره وشي نو هغه وی چې د مختلفو ګوندونو چې کم مشران دي د غرنګ مختلف عام مشران ملکانان قبایلی رهنما علما کرام ټول ته دعوت ورکړی شوی دی چې هغه بره رسی
په دمنه پیخ کیږي. نو د دې جرګې یا د غونډې د امنیت د پاره د حکومت پکچا د انتظامی پکچا باندې څه انتظامات شوی
نو د دې د پاره بیا دا حکومت لخوا د امنیت لپاره هم ګامونه پورته شوی دي. د بنو پولیسو چې کوم ویان دی هغه سره چې مونږ خبرې وشو نو دوی وایي چې د دې لپاره مکمل سکیورټي انتظامات شوی دي. پولیس چې کوم دی ځای په ځای شوی دی. دلته دغه لارې هم ساری، دغه جلساګاه هم ساری او د دې لپاره مکمل دوی چمتو دي چې بندوبست یې کړی دی. او د دې سره سره د منتظمینو لخوا خپله هم چې کوم دی دلته تیاری شوې ده. کوم لوبغالي ته جلساګاه ته چې خلک راځي نو دلته راځي کار په خپل هم ولاړ دی او دا سره نه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو څنګه چې موړان دی واورید نن د بنو په میراخیل کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې پښتون کمی جرګه کیږي. په درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطن پاله سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو قبایلي مشرانو خوځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په جرګه کې به د سیمې په امنیت، بېکورۍ او په وسایلو د واک موضوع بحثونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر جرګې ترسره شوې دي. آیا دا جرګه به پښتنو ته د ورپېښو ستونزو پر ښکاره کولو او هوارولو کې څه کردار ولوبوي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری نه اورو.
نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون قومي جرګې په نوم د پښتنو سیاستمدارانو، پوهانو، مدني فعالانو او ښځو د استازو جرګه ترسره کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې د دې جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتنو سیمو د نامنیو، بېکورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. پښتنه دادا چې د جرګه به دغه ستونزو د هواري په لارو چارو موندلو کې څه کردار ولوبوي. په دغه اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو په رفیع الله کاکړ وایي چې دغه ستونزو هواري یو منظم او اوږد سیاسي مبارزې ته اړتیا لري او جرګې د دغه عمل یو برخه ده. نوموړی زیاتوي
که د دې جرګې سره داسې شی راووځي چې دا د پښتون وطن چې کومې دا ګوندونه دي، که هغه قوم پرست دي، که هغه مذهبي دي، چې هغه پر هغه مشترکه یو ایجنډا باندې متفق شي، نو دا هم زه یو غټه خبره بولم د سیاسي عمل دپاره. هغه باندې بیا دی عمل کوي نه کوي یا خو به د باد کې خبرې، دا اټ سلف هم زه دا ګڼم چې دا به یو ښه قدم وي. نور د دې سره زیات وینې توقع زه خو د جرګې سره نه ساتم، او هغه د جرګو کار خو نه دی، یا خو بیا سیاسي عمل دی، ګوندونه دی، کارکنان و تنظیم دی، د خلکو نیوکې و سوالونه و، یو سیاسي عمل دی، دا په سیاسي عمل مسلې حل کیږي.
د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې لدې وړاندې هم قامی جرګې ترسره شوې دي، خو اکثر بیا وروستو د دغه جرګو اعلامیه نه دي عملي شوې. په دې ترڅ کې پښتون ملت پال مشر افضل خان لالا د 1990 په لسیزه کې د قامی جرګو لړۍ پیل کړې وه، او له هغې وروستو د عوامي نېشنل ګوند، مزدور کسان پارټۍ او نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا هم جرګې ترسره شوې دي. په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر درویش افریدی وایي چې باید د جرګې ګډونوال د قامی ستونزو د هواري لپاره د یو شریک لایحه عمل په راجوړولو کې پرمختګ وکړي.
داسې موږ نه شو ویلی چې مخکې جرګې شوې دي ناکامه شوې، که نه، بلکې د پراسس یو برخه وه، مخکېنۍ جرګې هم او دا هم، بلکې ډېره ګټه لري. ورو ورو کام چې کوم دی، که نه، هغه یوځای کوي، د کام مشران یوځای کوي چې خپل فکر شریک کړي. نو دا د هغه پراسس روان یو عمل، یو کړی ده، او ګټې خامخا دي. نه، نتیجه خو به یې همدغه راوځي چې پښتانه کله سره کښېني، خپلې ستونزې په ګوته کوي، لنډ مهاله او اوږد مهاله چې کوم د دوی مران وي یا ابجکټیوز وي، هغه په ګوته کوي. او بیا دا همدغه جرګو د لارې یو شریک پلیټفارم هم امکان لري چې راجوړ کړلی شي.
د جرګې منتظمین وایي چې په دغه غونډه کې پښتنو ښځو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده، او دا ځکه چې په سیمه کې د روانې بېقرارۍ تر ټولو زیات تاوان ښځو ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روایتي توګه ښځې په جرګو کې برخه نه اخلي. په پېښور کې د قانوني چارو پوها او د هایکورټ وکیله نازش مظفر وایي چې دا جرګې به هله نتیجې راوړي چې ښځې د ټولنې او ریاست په کچه د سیاسي او مشاورتي عمل برخه وګرځي او د هغوی آواز واورېدل شي.
زمونږ خو پاپولیشن مور 52% فیمیل دی او 48 میل دی. څو ځا زنانه کمې بالکل د لوی جرګې کې اډې کې راځي، خدا کم لیول باندې راځي، او دې څه ډیماند دي. ګوره، د ټریډیشن ډېر اهمیت دی سر، لکه فیصلې دغه به اوم چې کم دی اوم سړي به کوي. دا خو یو منلې شوې خبره ده. مے بی ډیو ټو سم ریزنز زمونږ د ښځو هغه کالیبر نه دی ډیولپ شي. بینګ ا پټان سر، اونیسټلی سپیکینګ، دیس از افیکټ، چاہے دی باندې ما ته څوک ډیس اګری کوي یا اګری کوي، خو آی ایم جسټ سینګ دیس بیکاز اف د ریزن. لکه هغه هغه کم باونډریز کې هغه ٹریپ پاتې شوې دي، نو هغه ته هغه ایکسپوژر نه دی ملاو، او چې کوم مونږ بهر لاړو نو وی آر ناٹ ان ټچ وذ دوز.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د مارچ په ومه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د جرګې ګډونوالو ته یې خواست کړی چې د قامي ستونزو د هواري لپاره خپله پوهه او عقل شریک کړي او د پریکړو د عملي کېدو لارې چارې وسنجوي. نوموړي زیاته کړې وه چې د بنو د پښتون قامي جرګې ایجنډا او واک به د هغه د ګوند نه بلکې د جرګې د ګډونوالو وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیری نور.
د اسلام آباد پولیسو د پارلیماني غړو د استوګنځي یا پارلیمنت لاجز څخه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن د رضاکارانو د بسترو لپاره عملیات کړي. پولیس وایي چې پرون د جمعیت د یو تنظیم انصار الاسلام یو شمیر غړي پارلیمنت لاجز ته ننوتي وو. دا عملیات د هغې د بسترو لپاره پیل کړي دي. چارواکي وایي د عملیاتو په نتیجه کې د پارلیمان د دوو غړو مولانا جمال الدین او صلاح الدین په ګډون د انصار الاسلام نورلس غړي هم نیولې دي. نن د بنو په میراخیل کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې درې ورځنۍ پښتون قامي جرګه ترسره کیږي. په دې جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطن پاله سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو قبایلي مشرانو او ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې په برنلیک کې راغلي چې په جرګه کې بعد د پښتنو سیمو د نام نیو بے کورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تیر جمعې د برید د ذمهوارانو درې همکارانې وجلې دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیګانو د جومات په ځانمرګي برید او ډزو کې تر شپېتو زیات کسان وجل شوي. د برید ذمهواري داعش یا د اسلامي دولت خراسان ډلې منلې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هیرس تور پورې کړی دی چې روسیې په یوکراین کې داسې ظلمونه کړي دي چې تصور هم نشي کېدی. نوموړی په داسې حال کې د پولینډ سرخار وارسا ته په سفر ده چې د پولینډ لخوا یوکراین ته د جنگي جازونو ورکولو پلان یوه تنازعه رامنځته کړې ده. او ملګری ملتونه وایي چې 13 میاشت په یوکراین د روسیې یرغل نه وروسته 2.3 میلیونه کسان له یوکراین مهاجر شوي دي. د شمیرو تر مخه په تیرو 3 ساعتونو کې له 1.6 میلیونه څخه ډیرو خلکو خپل هیواد پرېښی.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، ټاکل شوې ده چې نن د ترکی په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسۍ فورم په نوم غونډه پرانستل شي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو نړیوالو ادارو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماټان او سیاستوال د پالیسۍ ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکی او یا کومبل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلې د فورم ته وربلل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسمت ساروان نو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکی او کومبل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلې د فورم ته بلل شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت برسیال ویاند حافظ زی احمد آزادی رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاب د ترکی هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. شاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انتالیا کې باید د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وشخیږي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کار ته دوام ورکوي د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه آزادی رادیو ته وویل چې متقی بعد انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له پلاو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري او تر څنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغې به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمېر پخواني چارواکي او د طالبانو یو شمېر مخالفان میشتي او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کښېنوي. ترکیه په خپله په دې اړه رسما څه نه دي ویلي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د یوکرین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوخه حاضر شوي چې د روس خلاف د جګړې لپاره یوکرین ته لاړ شي. په لسګونو هیوادونو کې د یوکرین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د ګمارلو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل اډرسونه هم خپاره کړي دي. نور تفصیل زموږ د همکار عصمت سروان نو.
په پاکستان کې د اوکراین سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکراین کې د جنگیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنی ورڅخه کړي دي. د اوکراین د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسوکا د امریکا ژغ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتي چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتنلیکونه ورلېږلي دي. اوکراین د روسیې خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکراین په نوم یو ځانګړې ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نمونه پکې ثبت کړي دي. د اوکراین سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نمونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل آدرسونه هم لیکلي دي. په ویبپاڼه کې لیکل شوي چې د اوکراین د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزې اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوي چې دغو رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکراین د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وایي اوکراین ته به اجازه ورنه کړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکراین د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکراین د سفارت ویبپاڼه بند کړې، خو فایټ فار اوکراین ویبپاڼه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې ویبپاڼه کې په اسلام آباد کې د اوکراین د سفارت شمیرې او ایمیل آدرس هم خپور شوی دی. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویبپاڼې د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې اوکراین ته به هغه پاکستاني رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څه ناڅه پوځي زده کړې کړي دي. پاکستان ویلي چې د اوکراین په جګړه کې بې پرې دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. راځو یوې بلې موضوع ته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دې د ښځو حقونه خوندي کړي، دوی ته دې د کار او تعلیم حق ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
فوربس نړیوالې مجلې سکل دوه افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړې. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسي جرګې پخوانی غړی ناهید فرید او د میدان وردګ ولایت د میدان ښار پخوانی ښاروالې ظریفي غفاري ته د دغې نړیوالې مجلې له لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل شوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوو افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو له لوري دا شان جایزو ورکړه کولای سي د ګڼو افغان ښځو پر روحي مثبت اغیز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالیدو لاره هواره کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله او مخکې د ښځو لپاره د یوازینۍ مشهورې مجلې مرسل مسؤل مدیرې امینې مایار ازادي راډیو ته وویل
د دې جایزې اخیستل وکولای شي د افغان ښځو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه وانډا واخلي او تاثیر گذار اوسي.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسي حاکم شرایط په بیلابیلو برخو کې د افغان ښځو د شلکلنو لاسترولونو له صفر زره د ضربېدو لامل ګڼي او وایي چې وستر بل هر وخت افغان میرمنو وضعیت ته د نړیوالو پام مهم دی. ناهید فرید او ظریفي غفاري ته د فوربس نړیوالې مجلې له لوري د جایزو د ورکړې په پار د افغان ښځو او انجنونو او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم په خپل ټویټر پاڼه د مبارکۍ یو لاند پیغام لیکلای دی. فوربس نړیواله مجله ده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو، حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کوي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په تیرو نږدې اووه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او نجونو د نړیوالو له لوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری افغان میرمنې او نجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تېرېدو به ټولو ته زمینه برابره کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، 11,380 کلو هرتز.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان خبریالان وای دوی د پریس کلب د نشټوالي لکبله د ستونزو سره مخ دي او مسلکی کار یې اغیزمن کیږي. خبریالان وای لوړان دینه جنگونو او بیکراری زپلی دي، خو د پریس کلب د نشټوالي لکبله مسلې لا زیات شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې په لدا سیمه کې د زر تر زره د پریس کلب ودانی تعمیر کړل شي. بلخوا چارواکي وای د پریس کلب لپاره یې پنګې منځوري کړې دي او د پریس کلب په تعمیر به زر تر زره لاس پوري کړي. نور معلومات ته اشتیاق احمد مسجد ناو.
د سویلی وزیرستان ماسید پریس کلب خبریالون ویایي چې په خپل سیمه کې د پریس کلب عمارت نشټولي په واجه دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیا د دوی ته په لادا سیمه کې د پریس کلب عمارت تعمیر کړي. په دغې برعکس خبریال نصیر اعظم مشال ریډیو ته وویل
اپریشن رای نجات نه مسجد صحافیون متاثر شول. حکومت طرف نه هیڅ قسم ریلیکسیشن نه دی ملاو شوی. په ټوله قبایلي علاقه کې ویل فرنشت پریس کلبونه جوړ شول. د مسجد پریس کلب د درې کوله نه د میجا فند منځر شوی دی. ایف سی هډ کوارټر وان اکش پروت دی. میش په لادا شي بلډینګ باندې کړای دی، خو مشته یې فند نه روکړي شي. او صحافیون ته ډېر جو تکلیف وی چې کله هم جنوبي وزیرستان ته کورې د سیمه جا په تمه جا نو سیس دوی نه. او حکومت طرف مدا نظر اندازي ډېر جو
د مسجد پریس کلب مرستیال مشر فاروق ماسید ویایي چې په سیمه کې د پر پریس کلب عمارت د نشتولی په واجه دوی خپل ذمہوری پورا کولو کښې د مشکلاتو سره مخامخ دي.
په جنوبي وزیرستان شوي جو د تقریبا 3-4 سال نه یوه غوښتنه وه چې کوم پریس کلب بلډنګ دی چې هغه علاقې خلک یې هم شته دوی هرو کړی دی او ګورنمنټ نه رجسټرډ مش باډي دو هغې پوره بلډنګ پیسې هم اندېر شوې خو پته نشته نه پوهېږي چې حکومت نه غواړي چې دغه ساتونکو دا علاقه شي مش شي چې وسه پرې مې دغه بلډنګ باندې چار نه شي هیلې بهانې کېږي تو چېغې په وجه باندې مش ډېر علاقې خلک هم سفر کېږي او سره د مش صافتي سرګرمۍ په هغه ډول نه کېږي لکه څرنګه ته مشته په چار دو.
شاکر ماسید ویایي چې مقامي انتظامیه ته په چار دو چې په لادا سیمه کښې د ماسید پریس کلب عمارت زر تعمیر کړي.
د کله نه د فاټا مرجر وشول د میر ماسود پریس کلب پراپر د پی آی ډي دولیا انډسټریل ډیپارټمنټ دی هغې په طریقه کار په مطابق باندې رجسټرډ دی خو تر وسه پوره د ماسود پریس کلب د پوره څه داسې حکومت سطح باندې څه نه دي شوي کوم جرنلي د ماسود پریس کلب د پوره تر وسه پوره په لادا کښې یا په خپل ایریا کښې داسې څه پراپر بلډنګ نشته دی چې وته در د خپلې اکټیویټیز وکړو شي.
مشال ریډیو چې د ماسید پریس کلب خبریالانو غوښتنه د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر فیدالله مخې ته کښې شوه د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
مسعود پریس کلب یو رجسټرډ باډي ده کومه یا رجسټرډ باډي وي د هغې بیا خپل یو پریس کلب وي خپل عمارات وي هغې شی بیا چې کوم صحافیان دی هغه خپلې اکټیویټیز کوي په شان چې کوم مسعود پریس کلب ده بلډنګ د پوره د کلب جوړولو د پوره انشاءالله مې خپل کوشش لګوله ده او دې د پوره فنډ ایلوکیټ شوه ده اپرو شوه ده او دې نه علاوه چې دي په سایټ ایډینټیفیکیشن یا شوه ده نو موږ امید ده چې زر نه زر د مسعود پریس ملګري دي د هغې د پوره خپل بلډنګ وي چې هغه چې دي خپلې صحافت الزالې کوي او د دحکوم د ترقي د پوره چې کوم د دې نه محنت کېدله شي دا کوي.
د سویلي وزیرستان ماسید پریس کلب خبریالونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومت دا د دغې سیمې خبریالونه ته هم هغه سهولتونه زر ور ورسوي چې کوم د ملک نورې شهرونه خبریالونه ته ورکړي شوي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري ایښي دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال لډیو په اونیزه خپرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خپرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پوباندې 1:00 بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
اوریدونکو د خیبر ضلع انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادره هغه مرکز تړلی دی چې د افغان وګړو تذکیرو او پیارو کارډونو تصدیق به یې کاوه او د پاسپورټ او ویزې پرته به یې ورته په تورخم د تګ راتګ اجازت ورکوله. دغه سهولت په دې وروستیو کې یوازې ناروغه میرمنو او ماشومانو ته ورکړل شوی و خو اوس د دې مرکز تړل کېدو سره ختم شو او افغان وګړي به یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې پاکستان ته تګ راتګ کولی شي. بلخوا افغانان وایي دې ګام سره دوی یو ځل بیا له ستونزو سره مخ شوي او پکار ده چې په تورخم ورته نرمي پیدا کړل شي. نور تفصیل له فرهاد شینواري.
د خیبر وی انتظامی چارواکي چې خپل نوم او غږ خپرول نه غوښتل د مارچ په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان نېشنل سیکیورټی اډوایزر په امر په تورخم کې د نادرا د تصدیق دفتر تړل شوی. په دې دفتر کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تذکره او پی او آر کارډ باندې تګ راتګ کوونکو افغان وګړو تصدیق کېده او پاسپورټ او ویزې پرته به د سفر اجازه ورکول کېده. دا خو اوس پرې تګ راتګ نشي کولای او یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې به زیرازي. افغان وګړي وایي هغه سهولت ترې واخیستل شو چې یو ناروغ تن سره به یو تن یوازې په تذکره تلای راتلی شو او دې ګام سره دوی یو ځل بیا ستونزو سره مخ شول. په پېښور کې د افغانانو د ټولنې یو مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وایي
منګه هلته مړ ژوندی غم خادي پوله پټي جایدادونه لرو تګ را تګ کوو نو دا به موږ په څه کوو دلته اوس پاسپورټ نه لرو پاسپورٹ زما ایکسپیر شوی ده دا زما افغانستان ته څوک پاسپورٹ جوړي دا موږ سخت ستونزو سره مخامخ کیږو مخکې تور هم په موږ څومره سخت ده چې پاسپورٹ نه را پریدي نه او اوس له دې خوا به څوک په پی آر کارت او تذکره نه پریدي دا خو داسې ستونزو سره مخامخ شو چې افغانستان اقتصاد او د پاکستان اقتصاد ته غټه ضربه لري ضربه په دې لري چې دغه ټول افغان مهاجرین چې دلته دېره دي دوی دلته آزاد تجارت کوي دوی تګ راتګ کوي هلته مالونه ورکوي افغانستان کې وګریان اخلي پیسې دلته راځي
یو بل افغان وګړی احسان الله وایي چې په تورخم ناروغه کسانو ته ډېر مشکل جوړ شوی او څو څو ورځې په لیکو کې ولاړ وي او اکثره پکې پاکستان ته را داخل نشي
زیاتره مریضان راشي خواږیټ کې شپم پی راشي هغه سخت بیماری نو تر څو پیښور ته رسیږي بس حالات ډېر خرابېږي بیا باز را پریم نږدې بیرته ځي
په تورخم 2018 رئیس د پولیس سنبالولو پالیسي عملي شوی او د قانوني اسنادو نه بغیر پرې څوک سفر نشي کولای خو په رستو کې پرې په ناروغانو میرمنو او ماشومانو ته یوازې په تذکره او پی یو آر کارت باندې هم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه د خیبر انتظامی چارواکو دا تصدیق هم وکړ چې دوی دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړی په تورخم د افغان وګړو په تذکره او پی یو آر کارت باندې تګ راتګ په داسې حال کې تړل شوی چې د مارچ په 14 په پیښور کې په کوچ رسالدار کې د جمعې د لمونځ په وخت په یو جومات کې ځانمرګی برید شوی وو چې په نتیجه کې یې څه باندې 60 کسان وژل شوي وو او تر 115 زیات جوبل شوي وو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري زموږ پښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدئ شي
اوریدونکو د قبایلی ضلعو منتخب غړي وای د خیبر پختونخوا حکومت کوشش کوي چې په قبایلی ضلعو کې مرستیال کمشنرانو ته ځینې اضافي قانوني او عدالتي اختیارات ورکړي چې له دې سره به د غسیم یو ځل بیا پخوانی نظام ته لاړ شي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی ضلعو ځینو غړو وویل حکومت د جسټس او پیس نظام لاندې ډیپټي کمشنرانو ته هغه اختیارات ورکوي چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د پولیسو او عدالتونو سره دي بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د خبرو تردید نه کوي خو وايي هلته په قبایلی ضلعو کې د کوم قسم آئینی یا قانوني بدلون په اړه به له منتخبو غړو سره سلا مشوره کوي نور تفصیل په دې رپورت کې
په روانه میاشت کې د خیبر پختونخوا د کورنیو او قبایلی ضلعو د چارو یا هوم اینڈ ټرایبل افیئرز محکمې لخوا په خپرو شوو اسنادو کې لیکل شوي دي چې د جسټس آفیس لاندې به په قبایلی ضلعو کې ځینې قانوني اختیارات د دغو سیمو مرستیال کمشنرانو ته ورکول کیږي دغه اسناد په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې دي بلخوا د قبایلی ضلعو نه منتخب شوو د صوبایي اسمبلی غړو پر دغه سختې نیوکې کړې دي د شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د مارچ پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت خلک دې ته مجبوروي چې د قبایلو لپاره پخوانی نظام زیات خوو
خبره دا ده چې دوی په کاندن دا خبره په داسې طرز کوي دا خلک وویل لکه سکتو وګوره سلاره به روپۍ د کال زموږ سره واده شوې وه هغه نه پوره عدالتي نظام په ټولو نه اول ضروري خبره دوی دا کوله چې عدالت و اپیل وکیل دلیل جو غلط هم عدالتي نظام اوسه پورې نه دی غځول شوی هلته چې کوم مدنیات وي هغې دپاره یې بالکل په اولانۍ ورځو کې دوی دل راوړو چې دا به د حکومت وي دغه نو هغه شیونه چې د دوی په ګټه دي هغه شیونه یې وکړل چې کوم زموږ په ګټه دي هغه شی یو هم نه دی کړی نو دا کیسی ته دی دا به بیا د پولیسو دا شیونه لرې کول دا به څه وخت بعد بیا بیا بله داسې فیصله ورکوي
جسټس آفیس هغه قانوني اختیار دی چې تر مخه یې ډیپټي او اسسټنټ کمشنران د پولیسو او عدالت ځینې اختیارات استعمالولی شي په دغو اختیاراتو کې یو مرستیال کمشنر د یو تن د اف آی آر د درجولو لپاره امر جاری کولی شي په دې کې د سی آر پی سی 450 دفه ده چې د اف آی آر درجولو دفه ده چې له دې سره د سیمې د یوې پولیس تھانے مشر یا د ایس ایچ او اختیار ڈپٹی کمشنر تا ورکول دی او لدې سره ځینې نور قانوني اختیارات هم شامل دي. د خیبر قبایلی ضلع نه د بلوچستان عوامي ګوند غړي شفیق افریدی د مارچ پر لسمه مشال ریډیو ته وویل کدا سه وشوانو قبایلی ضلع به یو ځل بیا د ملک ته نور سیمو نه وسته پاتې شي.
پرچز د پاره چې کم 100% صحیح نشوي او 60-70% به صحیح شوي، دا 20-30% چې کم خلکو ته تحفظات دي په یو ځای ته چې یو خو جدا چې جرګه سم فعال شي نو دا ښه خبره. په دغه کې دا یو شیشته چې په جرګه سیستم ډېرې داسې ډسپیوټس دي چې هغه په سستا نظام ته موږ ویلی شو او دستي حل کېدو والا نظام ته موږ ویلی شو. اوس چې کوم دی چې که تاسو دا وګورئ چې اوس موږ بیا ډي سي لاندې شو نو هغه د هغه نه ډي پي او نه هغه اختیارات ختم شي او ټول به ډي سي او ایزي د مجسټریټ هغه اختیاراتو ته ملاو شي. په ځینو شیانو کې چې په ځینو څیزونو لپاره خدا اهم دی ښه خبره ده، خو په ځینو شیانو کې چې کوم دی موږ ته به ډېر زیات تکلیف جوړ شي.
بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اجاز مومند وای د پولیسو یا عدالتونو ځینې اختیارات ضلع انتظامی ته ورکول یو غیر آئینی او غیر قانونی کار دی.
ایډیا پکې نافذ شو، د جرګې یو بل شکل ورپې شو او ورپسې دا نوټیفیکیشن شو چې اختیارات راځي ډي سي ته ورکوي. دا هغه شیان دي چې دا به موږ تاسو ته مخکې ویلو چې یاره داسې به ځان ښکاره کوي په فاټا کې بي هغه سټیټسکو ختمول نه غواړي. د دې د وجې نه د فاټا پسماندګي چې کومه ده زموږ د بنیادي خبره هغه وه چې د دې قبایلو خلکو د زنانو د ماشومانو د ځوانانو د تعلیم په ذریعه د هیلت په ذریعه د انفراسټرکچر په ذریعه تاسو د قبایلو د پسماندګي ختمه کوي.
په قبایلی ضلعو کې ډیپوټي او اسسټنټ کمشنرانو ته دغو اختیاراتو ورکولو په اړه تفصیل د اسنادو په شکل کې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی وو چې د خیبر پختونخوا حکومت د هوم اینڈ ټرایبل افیئرز محکمې په لیټر هیډ لیکل شوی. موږ په دې اړه په صوبایي اسمبلی کې د هوم او ټرایبل افیئرز محکمې د حکومتي کمیټې د مشر نذیر احمد عباسی سره خبرې وکړې. نوموړي نه خو د دغه خبرو شو اسنادو تردید وکړو او نه تصدیق، خو ویل چې په قبایلي ضلعو کې به د هر قسم بدلون وړاندې د ولسي مشرانو رائے اخیستل کیږي.
بالکل اسی طرح کا سیٹ اپ ہوگا یا وہی انفراسٹرکچر ہوگا جو آلریڈی آپ کی سیٹ اپ ایریا میں موجود ہے.
په قبایلي ضلعو کې به د مرستیال کمشنرانو کار هم داسې وي چې څنګه په بندوبستي سیمو کې دي، څه اضافي اختیارات نه ورکول کیږي. نور هلته د پولیس تارنو یا عدالتونو کار هم د بندوبستي ضلعو غوندې دي. زموږ د صوبې یو ځان لټولنه ده، داسې د نورو صوبو هم ده. دلته موږ جرګې ته اختیارات ورکوو. زما په فکر باید د سیمې مشران په دې عمل کې شکیل کړو. د دغو سیمو منتخب د اسمبلیو او سینټ غړي هم په دې اړه خپلې رایې ورکولای شي.
قبایلی سیمې په 2013 کال کې په اساسي قانون کې د بدلون له لارې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې وې او له دغې وروسته هلته د بندوبستي ضلعو غونډې د پولیسو او عدالتي نظام غځول شوې چې لا هم پکې پرمختګ روان دی.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري شمالي وزیرستان او خیبر ضلع به کورشو خلکو لپاره د میاشتې نقد پیسې خوراکي توکو اکست جاری کړی دی چې د دوی په وینا دغه د کډوالو لپاره یو نویم اکست چې جاری شو. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې.
خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلی ضلع کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپے نقد مرستې او خوراکي توکو میاشتینه کیس جاری کړي. د پی ډی ایم ای بیان تر مخه پر اتلونکو دوه ورځو کې به کډوالو ته د دوی په موبایل سیمونو باندې د مرستې جاری شي. په دغو کې د شمالي وزیرستان 15209 خاندانونو ته، هر کورنۍ ته 2000 نقد مرستې او 8000 د خوراکي توکو په صورت کې ورکړل کیږي او د خیبر قبایلی ضلع قریبا 1000 کورنۍ ته به 8000 هر کورنۍ ته د خوراکي توکو په شکل کې ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته حکومت لخوا دغه یو نوی میاشتینه کیس دی چې د ضربه عملیاتو راهسې تر اوسه دوی ته ورکړل کیږي.
په مجموعي توګه 2.5 کروڑ روپۍ چې دی دا فنډز ریلیز شوی دی. کورنۍ ته به 2,000 د میاشتنۍ چې کوم امدادي فنډ دی په دې مت کې او 8,000 روپۍ د راشن په مت کې به ملاوېږي. ورسره د خیبر چې کومې 1,000 کورنۍ دې ته به د راشن په مت کې 8,000 روپۍ ملاوېږي. چې د افغانستان نه کوم متاثرین کډوال تازه تازه راغلی دي او را روان دي، د دې هم د نادرانه د تصدیق عمل جاری دی، دوام لري. نو دې ته به هم په نږدې ورځو کې دغه قسم ته فنډ جاری کیږي.
د پی ډی ایم ای دفتر تر مخه د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې اوس په 1300 میاشتو کې له افغانستانه راستنه شوي د هغوی نوم لیکنه شوي. ضربه 3,000 نورو کورنو ته هم دغه میاشتنۍ 2,000 نقدې مرستې او د 8,000 خوراکي توکو میاشتنۍ کیس جاری شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.